دا مشال رادیو ده په پېښور کې د غرمې 12 بجې سوي دي. نن د سه‌شنبه نهه ورځ او د 2023 کال د دسمبر 15 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د بلوڅ لارنوالو د خلاصون، د پاکستان د راتلونکو انتخاباتو او د خیبر پښتونخوا د ولس پر ځینو ستونزو سربیره یو شمېر نور راپورونه هم درته لرو. خو تر اوسه وړاندې د دې مهال خبرونو ته غوږ سئ چې هارون باچا وړاندې کوي.
سرټکی د اسلام آباد پولیس وایي د هغو ټولو بلوڅ فعالانو ضمانتونه منظور او هغوی خوشي شوي دي چې په اسلام آباد کې د احتجاج پر مهال یې نیولي ول. د کوز جنوبي وزستان د برمل اوسیدونکي وایي حکومت د نامنۍ پیښو په پلمه دوی ته د موبایل، ټلیفون او انټرنیټ خدمات نه ورکوي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن ویلي د فبروري 8 د عامو ټاکنو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر پرون پای ته ورسېد. د کاندیدانو حتمي نوملړ به د جنوري پر 14 خپور کړي او اوکراین په اول ځل د کرسمس خوښۍ د جنوري د 9 پر ځای نن د دسمبر پر 15 لمانځي. اوس بشپړ خبرونه. د اسلام آباد پولیسو ویلي د غټولو بلوڅ فعالانو ضمانتونه منظور او هغوی خوشي شوي دي چې په بلوچستان کې د جبري لا درکیو او ماورای عدالت وجنو پر ضد د اسلام آباد د احتجاج پر مهال نیول شوي ول. پولیسو دا دعوه پرون ناوخته په یو خبر پاڼه کې کړې. خو د بلوچ د احتجاجانو مشر مهرنګ بلوچ بیګا د احتجاج په ځای کې خبرانو ته وویل چې تر سلو زیات زده کوونکي ملګري لا درک دي. د بلوچ یکجهتي کمیټې تر سورو لاندې په بلوچستان کې د خلکو د جبري لا درکیو او ماورای عدالت وجنو ضد احتجاجي لارون د دسمبر پر 6 له تربت څخه پیل شو. دا لارون چې پکې تر ډېر د غیب کلشو بلوچستانو د کورنۍ غړي شامل ول د دسمبر پر 6 اسلام آباد ته ورسېد. لارون مشرانو وویل چې پر ماغه نیټه د شپې مهال پولیسو پر دوی تشدد وکړ او د مارنګ بلوچ په شمول د دوی شاوخوا 350 ملګري ونیول. وروسته د اسلام آباد یو عدالت ځینې گرفتار بلوچستان په ضمانت خوشي کړل او احتجاج کوونکو د اسلام آباد پرس کلب مخې ته پرلت وواهه. دوی غوښتنه کوي چې د بلوچستان له درکه کسان دې عدالتونو ته وړاندې شي او په هغه صوبه کې د ترهګرۍ ضد پولیسو اداره دې د بې ګناه کسانو له وژنو وګرځول شي. د مرکزي نگران حکومت د وزیرانو یو وفد د دسمبر پر 23 د پرلت له مشر ډاکټر مهرنګ بلوڅ سره مذاکرات وکړل. نوموړي د خپلو ملګرو د خوشي کولو لپاره حکومت ته 3 ورځې مهلت ورکړل چې نن ختمیږي. د کوز جنوبي وزستان د برمل تحصیل اوسیدونکي وایي حکومت د نامنۍ پیښو په پلمه له 15 میاشتو راهیسې دوی ته د موبایل، ټلیفون او انټرنیټ خدمات نه ورکوي. د برمل لپاره د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر ډاکټر کامران وزیر پرون مشالړو ته وویل حکومت پر ځای دی چې پر وسلوالو ټلیفون او انټرنیټ بند کړي د عامو خلکو او تجارانو ژوند یې ستونزمن کړی دی. د برمل زدهکوونکي هم شکایت کوي چې د انټرنیټ بندښت دوی زدهکړې اغېزمنې کړي دي. بلخوا د جنوبي وزستان د انتظامي چارواکي د نوم نه ښولو په شرط پرون مشال لو ته وویل چې حکومت د برمل د خلکو د امنیت ساتنې په خاطر د پوست په وینا انټرنیټ تړلې دی. خو د برمل فعالانو د لکه کړې چې حکومت یې په سیمه کې د موبایل، ټلیفون او انټرنیټ خدمات ژر بحال نه کړل نو احتجاجي مظاهرې به پیل کړي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي د فبروري 8 د عامو ټاکنو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر پرون پای ته ورسېد. د خیبر پښتونخوا لپاره د ادارې بیان سهیل احمد پرون مشال اډو ته وویل دوی به د دسمبر تر 10 پورې د کاندیدانو لخوا د جمع شوو اسنادو کتنه کوي او د جنوري پر 14 به د کاندیدانو حتمي نوملړ هغوی ته د ورکړل شوو انتخابي نښو سره خپور کړي. د ټاکنو کمیشن د فبروري 8 د عامو انتخاباتو مهالویش د دسمبر پر 15 خپور کړی و. کمیشن کاندیدانو ته د دسمبر له 6 تر 20 پورې وخت ورکړ چې د هرې ضلع د ډپټي کمشنر په دفتر کې د خپلې نماینده اسناد جمع کړي. خو کمیشن وروسته دغه نیټه د دسمبر تر 23 وغځوله. د 2023 زیږدیز د فبروري 8 عام انتخابات به د کمی سملای پر 268 څوکیو کېږي. دا ورځ به د خیبر پښتونخوا د صوبایي سملای لپاره پر 115، د پنجاب لپاره په 299، د سند لپاره په 113 او د بلوچستان سملای لپاره په 150 څوکیو انتخابات کېږي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي رپورټ ورکوونکي ریچرډ بینټ یو ځل بیا پر افغان طالبانو غږ کړی چې پر افغان جنو او میرمنو لګولي بندیزونه لرې کړي. نوموړي پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د ښځو کار د ټولنې اقتصاد لپاره مهم دی او دا چې د هغوی ونډه د ټولنې د هوساینې او پرمختګ لپاره اړینه ده. په افغانستان کې د طالبانو حکومت یو کال وړاندې پر ښځو او نجونو په ناحکومتي ادارو یا ان جي اوز کې د کار کولو بندیز ولګاوه. ملګرو ملتونو په ناحکومتي ادارو کې د ښځو پر کار د طالبانو بندیز د بشري حقوقو ښکاره سرغړونه بللې ده. د ملګرو ملتونو د یو رپورټ له مخې د 2021 د لاګس میاشتې چې افغان طالبانو د کابل حکومت نیولې په افغانستان کې د خزو پر کار د محدودیت لپاره تر 50 ډیر فرمانونه جاری کړی دي. د طالبانو حکومت د نړیوالو نیمکو ته په جواب کې وایي چې د شریعت په چوکاټ کې خزو ته حقونه ورکړي دي او دا چې د نجونو د تعلیم او د میرمنو د کار لپاره د یو میکانیزم پر جوړولو بوخت دي. او اوکراین چې له تیرو شاوخوا دوه کلونو راهیسې د روسیې د یرغل پر وړاندې دفاع کوي، په اول ځل د عیسایانو د اختر کرسمس خوښۍ د جنورۍ د 8 پر ځای نن د دسمبر پر 15 لمانځي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي 13 جولای میاشت د یو قانون په لاسلیک کولو د پریکړه کړې وه. په مسوده کې ویل شوي چې د دې کار هدف دغه روسي میراث نه منل دي چې له مخې دغه هیواد ارتوډاکس عیسایان کرسمس د جنورۍ پر 8 لمانځي. په مسوده کې زیاته شوي چې اوکراینیان حق لري خپل خوښۍ او رخصتۍ له خپلو روایتو سره سمې ولمانځي. په عین وخت کې د اوکراین د جنوبي ښار خرسون چارواکو د دسمبر پر 23 ویل چې د روسیې په تازه بمبارۍ کې 3 کسان وژل شوي او 9 نور ټپي دي. پر همدې نیټه یعنی پرون د روسیې او اوکراینی پوځونو د ناتصدیق شو اداو تر مخه دواړو لوریو د یو بل جنگي الوتکې ویشتلې او غورځولې دي. د خبرونو پای
خبرونه مو لمشال رادیو څخه واوریدل چې هارون باچا وړاندې کول. پر روان خبرونه کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. د اسلام آباد پولیسو ادعا کړی چې هغه ټول بلوڅ فعالان یې خوشی کړی چې د دسمبر پر 16 شپې مهال په اسلام آباد کې د یو احتجاج پر مهال نیولې ول. په کورم کې د مارټر ګولې چاودیدو په پیښه کې ماشوم وژل شوی او درې نور ژوبل شوي دي. د کوز جنوبي وزیرستان د بیرمل تحصیل اوسیدونکي وایي حکومت په سیمه کې د موبایل ټلیفون او انټرنیټ خدمات تړلې دي چې له وجې یې ژوند ستونزمن شوی دی. یو زده کوونکی په دې اړه وایي په پاکستان کې د 8 فبروري د انتخاباتو ته د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر پرون پای ته ورسېدی. په دې اړه مو د کمیشن د یو چارواکي ژغ واورېدی، خو د جنوبي وزیرستان زده کوونکي له انټرنیټ د نشوالي شکایت کوي. پروان خبرونه کې پر دې سربېره یو شمېر نور راپورونه هم لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. زموږ غله مشال رادیو خاوري تاسو په خبرونو کې مو اوریدل چې د اسلام آباد پولیسو ادعا کړې ده چې هغه ټول بلوڅ فعالان خوشی کړي چې د دسمبر پر 16 شپې مهال په اسلام آباد کې د یو احتجاج پر مهال نیولې ول. خو د دې احتجاج کوونکو بلوڅانو یوې مشر ویلې دي چې تر اوسه پورې د هغوی تر 30 زیات ملګري لا هم لا درک دي. په دې اړه د تازه معلومات لپاره دا وخت د مشال رادیو خبريال راشد خټک را سره د ټلیفون پر لیک دی. خټک صاحب، یو ځل بیا سهار په خیر. په دغه اړه که نور معلومات را سره شریک کړي چې د پولیسو لخوا دا بیان څه وخت رالی او هغوی څه ادعا وکړل او په جواب کې بلوڅانو احتجاج کوونکو بیا څه جواب ورکړي.
مننه زمي صاحب، دا بیان خو دوی دغه د شپې جاری کړی او پولیسو چې کوم خبر پانه ده. خو اوس تاسو د پروګرام نه مخکې چې ما بره به تاسو سره وکړه، دوی بیا هم هغه زور بیان راول کړو. په کې لیکلي دي چې د وزیر اعظم په هدایت چې کوم کمیټه جوړه شوې و، ته هغه په وینا مونږ ټول بلوچستان چې کوم نیولې و احتجاج کوونکي هغه مخلص کړی دي. او تر اوسه پرې په 13 درې ورځو کې مونږ لس کم 300 کسان له جیل نه خلاص کړی دي. دا د پولیسو بیان دی چې دوی پرون هم ورکړی او نن بیا تازه کوسی چې ماته ویل. خو بل طرف ته چې کم پر لټ کې ناست خلک دي، هغه مشر چې دا مارنګ بلوچ هغه وایي چې زمونږ تر 30 زیات زده کوونکي چې دوی نیولي وو هغه تر اوسه لا درک دي، یعنی نه عدالت ته وړاندې کړي دي او نه مونږ ته خولي دي. او په خای کې د یو کس نوم بار بار اخلي چې هغه چې دی هغه ژوند ته خطر دی. ډاکټر ظهیر بلوچ یادوي چې هغه ژوند ته خطر دی او مونږ ویریږو چې هغه دغه نشي ونه وژل شي. او دوی وایي چې دا کسان چې دي دا په نه جوډیشل ریمانډ باندې دي او نه په جسمانی ریمانډ باندې دي او کدی هم نه په غیر قانوني توګه باندې بي. او نن هغه درې ورځې هم ختم شوې چې دوی د کمیټې سره د مذاکراتو نه پس ورکړې چې په درې ورځو کې دنه دنه دا ټول خلک خلاص شي. نن هغه مدت سرته ورسېده. دوی ویلي چې موږ به اوس خپل تلونکي کړنلارې اعلان کوو، خلای کړې نه دي.
خټک صاحب، اوریدونکو ته یو ځل د دې تفصیل ورکړئ چې دغه بلوڅ فعالان څه وخت نیول شوي وو او ولې پولیس نیولي وو؟
دا خو چې کله دغه لاریون د تربت نه را روان شوی و په شپږم دسمبر، هغه په شلم دسمبر اسلام آباد ته را ورسېدو، چې د جبریل د رکه شوو خلکو د بیا راګرځولو دپاره او د موالای عدالت قتلونو په خلاف یې لاریون کولو. دوی چې دلته را ورسېدل نو پولیسو په ښار ته دننه راتلو اجازه ورنکړه. دوی دا خیال و چې پر اسلام مخې ته به پرلت وهو، خو هغوی د چونګۍ نمبر شپږویشتمې سره ایسار کړل. دلته چې کوم زده کوونکي د بلوڅ زده کوونکي هغه د پرېس کلب مخې ته راغونډ شوي وو، هغه دوی ستړي مشې ته راغلي وو. پولیسو هلته لاریون کوونکي ونیول. دلته چې د کوم بلوڅان راغونډ شوي وو زده کوونکي دا یې ونیول، بیا په دوه بېلو تڼو کې وساتل. او د هغې نه پس چې دې ځنه کسان په عدالت ته حاضر شول په سبا باندې، او د هغوی ضمانتونه هم وشول، درې دېرش کسان وو هغه. خو دغه کسان چې کوم دي، د زیاتره چې زده کوونکي دي، د دوی چې کومه ادعا کوي چې دا نه دي، چې دا هغه زده کوونکي دي چې په اسلام آباد کې دننه وو او هغوی نیولي وو، پولیسو نیولي وو. دوی وایي چې په دې کې سل کسان چې دي هغه اوس هم لا ورک دي. پولیسو ته په عدالت کې هم پولیسو وویل چې موږ دوی خلاص کړل. دوه ورځې مخکې دوی لا دا خبرې کولې چې موږ عدالت ته وړاندې کړو او خلاص مو کړو. خو دا خبره ځکه غلطه ده چې پولیسو پرون عدالتونه بند وو، پرون دلته رخصت وو.
ښه، او بل پرسنه مې دا درسه کوله چې آیا تر اوسه پورې حکومتي چارواکو له بلوڅ لارینوالو سره مذاکرات کړي دي، خبرې اترې کړي دي، د دوی د احتجاجي کیمپ ته ورغلي دي کنه؟
احتجاجي کیمپ ته ورغلي دي ځکه چې څنګه دغه پولیس اکشن وشو نو دا د دې غندنه وشوله. سیاسي خلکو هم وکړله، د بشري حقوقو تنظیمونو هم وکړله، او په خپله صدر او وزیر اعظم هم د دې نوټس واخیستو. بیا د وزیر اعظم په غوښتنه باندې، دغه په حکم باندې یو کمیټه جوړه شوه د وزیرانو، چې پنځه وزیران پکې دي. په هغه کې فواد حسن فواد دی، د اطلاعاتو چې کم دی مرتضی سولنګي دا دی، د بشري حقوقو والا جارج دی پکې، جمال شاه دی پکې، انیک دی پکې. دا پنځه واړه کسان سره د بلوچستان د گورنر عبدالعلی کاکړ دا ورغلل، او دوی سره لیدنه وکړله. دوی خپل غوښتنه ورته وړاندې کړې چې د بلوڅو پدلت وهن کو کم وختنه وی، هغه ته ډاکټر محرم بلوچ وړاندې کړې، او درې ورځې وخت یې ورکو چې د کم کسان چې نیول شوی نه صرف په اسلام آباد کې، بلکې دوی وی چې دا لاریون چې روان شوی دی نو په هر خار کې په دوی باندې چې دی سنه سه کسان د دوی نه نیول شوی دی، یا په پرچی کټ شوی دی، نه مقدمه په جوړه شوی دی. د دوی وختنه دا چې اول خو دغه کسان ټول چې کم ځای نیول شوی دی په کم خار کې نیول شوی دی، دا ټول د خلاص کړل شي او د دوی د مقدمه دی ختم کړل شي. چې کوم مذاکراتي ټیم د حکومت هغوی ورته وویل چې کوم ستاسو لنډمهاله غوښتنې دي چې اوس کېدلی شي، هغه به موږ اوس وکړو، د نورو دپاره موږ ته وخت راکړئ. لکه دوی چې کوم اوږدمهاله غوښتنې وي، هغه دغه وي چې کوم کسان چې جبریل درکه شوي دي دا بېرته راوګرځول شي، او یا هغه کسان چې دوی ادا کوي چې دا په مرای عدالت باندې مړ شوي دي، پولیس په جعلي مقابلو کې وژل شوي دي، یا د ترګرۍ ضد درو له خوا وژل شوي دي. د هغې د وزارت داخله اعلان وکي او اعتراف ته وکي چې دا کسان تراګر نه وو، او دا مونږ وژلي دي، دا چې دي دا بېګنا وو. نو دا اوږدمهاله غوښتنه وي. په دې باندې دوی خبرې وشولې، او هغوی داسې یو ډول ډاډ هم ورکو چې مونږ به ستاسو ټولو غوښتنې منو. دا مذاکراتو سلسله لا روانه ده، ختمه نه ده.
ښه، صحیح، سمه ده. ډېر زیات مننه خټک صاحب زموږ سره د تازه معلوماتو شریکولو. وروسته به بیا هم تاسو ته راځو، ستاسو به بیا تازه معلومات اخلو. ښه ورځ ولری.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې، او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
زموږ غلم مشال رادیو خوري. اوس زو خیبر پښتونخوا ته. د خیبر پښتونخوا په کورم کې د ماستر ګولې چاودېدو په پیښه کې یو ماشوم وژل شوی او درې نور ژوبل شوی دي. دا پیښه پرون په ډنډر کلی کې شوې ده. د ډنډرو اوسیدونکو تور پوری کوي چې ماستر له جوزاک کلی څخه قرباني توغول شوی ده. خو د جوزاک مشران دا تور ردوي او وایي چې شای په کور کې بارودي مواد چاودلې دي. بلخوا پولیس د پیښې ځای ته ورغلي او وایي چې په دې اړه پلټنې روانې دي، او حتمي نتیجه به وروسته شریک کړي. نور حال د مشال رادیو خبريال طارق اورک زیرا کوي.
په بشرو کې د ډنډر کلی ځای مشر ملک تاجر حسین مشال رادیو ته د ګل پشپا ویلي، پرون ماسپخین له جوزاک کلی راغلی ماټر ګولا د ساجد حسین نومي تن په کور تر لګېدلو پس چاودېدلې، چې پکې یو ماشوم وژل شوی او درې نور ژوبل دي. حسین زیاتوي د کور په برامده کې ماشومانو لوبې کولې، چور باندې راکټ را پریوتلو، او دا نقصان ورته
موٹر گولے روگا موٹر گولے روگا کور کے جو اسی کی نا موٹر گولے والے کا نا دیگه تقریبا یو مرشوالو یو درې کسان را زخمیانو دوی زخمیانو با جایو اسکول بی پیو پخپل را غلی و آرمی والا را غلی و ملیشی والا طول را غلی و سیبا طول و مکا چیک را موتر گولا تکنزی را غلی و سیریا چیک را لگنا تا جلزاک نا گولی را غلی و را جلزاک کلی نا
په بشرو کې د ډنډر سره نږدې جوزاک کلی پروت دی چې پکې سنیان پاتې کیږي او د هغوی له خپلو ګاونډیانو سره د ځمکې شخړې دي چې ورباندې دواړو په خپلو کې څو ځل جګړې هم کړې. په بشرو کې د سنیانو یو مشر ملک رشید زمان مشال لوډیو ته پر 23 دسمبر ویلي که څه هم د دوی دښمني شته خو رګیټي حمله کړې او نه د داسې ناوړه او ډرنګ کار په حمایت کې دي. زمان وایي کله چې راکټ وډزیږي نو هغه دوه آوازونه وباسي. کچېرې په جوزا کې چای درز اورېدلې وي نو زمواري اخلي ګني ډنډر ولا دی خپل الزام واپس واخلي. ځایي مشر زیاتوي کچرته راکټ دوی ویشتلې وي نو خامخا د کور چت به وهلو او یا چې په کم ځای لګېدلې هغلته به په ځمکه خښ وو خو داسې نه دي شوي. زمان الزام لګوي دا ګولا په کور کې له ساتلې وسلې ماشومانو راخستې وه چې ورسره د لوبو پر وخت بزدلې.
دلته کې فورسز هم پرته دي پولیس والا هم دي. پہله هدا سوچ پکوره چې کله موټر ګولا کله هغه توخ فایر کوي نو اول چې کله فایر کیږي یو आवाज وکي او بیا چې کله هټ کیږي आवाज کیږي یو دا او دوی په خبره ده چې کله یو ګولا موټر والا دلته هټ شي نو هغه کې کوم اورس دی وای ساده په پراوتی هغه پتی کیږي نو کوم پکچر ته مولې دل ویډیو ول ده نو هغه هدا سي دا ثبوت نه ورکه او بل هغه ډیر زیات زیونه خرابې ډیر زیات شنده مو ډیره یدي مزامات کوو نه بشری طرف د سه هیڅ اقدام نه دی شوی.
بل خو په برکورما کې د پولیسو یو چارواکي نوم نه خدلو په شرط مشال لډیو ته ویلي دا ممکن دی چې ماټر ګولا کوړه لا بهر راشي خو نخې نخانه زیات د دغه خبرې تصدیق نه کوي. چارواکي وای دا هم کې دی شي چې ځان لا قانونه بچ ساتلو په خاطر پر جوزاک خلکو ماټر ګولا د رشړلو الزام لګول شوی وي. هغه زیاتوي دا خبرې د دوی تر څېړنو لاندې دي چې ګولا په کور کې د ننه ډزیدلې او کنه د جوزاک خلکو پر ډنډرو حمله کړې ده. د کورمې په مختلفو سیمو کې څو ځل په کورونو کې د چاودیدونکو موادو او وسلو ساتلو او یا بهر موندل شوي وسلو ماشومانو ته مرګ ژوبله اړولې. په مدخوزه کې پر 25 نومبر لاسي بم د چاودیدلو له امله دوه ماشومان وژل شوي ول او شپږ نور ژوبل وو. طارق ورغزه مشال رادیو پېښور.
دا مشال رادیو ده.
زموږ غله مشال رادیو ساوري اوس د وزیرستان ته د کوز جنوبي وزیرستان د بیرمل تحصیل اوسیدونکو وای حکومت په سیمه کې د موبایل ټلیفون او انټرنیټ خدمات تړل دي چې لوجه د دوی په خبره د خلکو ژوند ستونزمن شوی دی. د بیرمل لپاره د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر ډاکټر کامران وزیر پر مشال رادیو ته وویل چې د ناسم امنیتي حالات په پلمه له تیرو 15 میاشت راهیسې دوی د موبایل او انټرنیټ په څیر له عصري اسانتیاو محروم ساتل شوی دي. خو د کوز جنوبي وزیرستان یو انتظامی چارو کې د نوم نشول په شرط مشال لډیو ته ویلي چې انټرنیټ د سیمې د خلکو د خوندیتوب لپاره بند کړل شوی دی. په دې نور حال د مشال لډیو خبريال اشتیاق مسجد را کوي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ تحصیل برمل مشر ډاکټر کامران وزیر په دغه براکشې ویایي
په ضلع کښې د انټرنیټ سهولت نشتولې په وجه طالب علمون د کې مشکلات سره مخامخ شوي دي. دوه طالب علمون خپل مشکلات په دا رنګ بیانوي.
حکمت الله وزیر زه د وڼه سره تعلق لر په 28 تاریخ د میژه والی فرچه شری کېږي. انټرنیټ د میژه علاقې کې هم دا بالکل شته ناسټاف شوی دی. حکومت نه دا غوښتنه غواړي چې مطلب میژ ته دا انټرنیټ بحال کړي. لږ همېش خپل ډاکومنټ چې کوم لاژي یونیورسټۍ ته د دغه میژو ډي خان ته درېمې هېڅ ترتیب د میژ سره نشته. په وڼه کې چې میژ خپل ډاکومنټس ولاژي که آنلاین کلاسونه میژ نه شي وخستی.
زما نوم کامران عارف دی. زه یوانا سټوډنټ اتحادیه صدر یم او زه وانټي کالج بی اے سټوډنټ یم. موږ ته خپل مطلب ډېر تکلیف تا ایم آنلاین رسی نه لیکي مې لیکچر یې چې زه که سم عوام یې په ډېر مشکله باندې رسی الا نه وای فای سیستم شتا او 3G 4G خو نه اونې کې برابر دی یز چې کې بیا بل خصوص کې تحصیل ګرم له علاقې دو په تاسو خو انټرنیټ او کا بیا زاد هغه سه سیګنل ها چار نه کوزه که چې خلکو چې چې غری نه تا ورته لکې یو دې ټیم په لمی شو پر ورنا سره خپل سره مطلب په دوبې شي وی یا سعودي شي وی یم دا دې چې مو خپل بل بچي سبق دې پورا لاجلا وی پنجاب بیر یاد وی هغه سره به دې ډرپ مشکل حالات سره خراب تا
مشال ریڈیو چې په تحصیل برمل کښې د انټرنیټ بندش په باره کښې د ضلع ډپټي کمشنر محمد ناصر سره د تماس نیولې هڅه وکړه خو هغوی خپل موبایل پورته کول خوښ نه کړل او د ضلع انتظامیه یوه چارواکي د نوم نه وشولې په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې په تحصیل برمل کښې ناسام امنیتي حالات په وجه د خلک ژوند ژغورنې د پوره پاکستاني پوسټ په وینا انټرنیټ بند کړی شوی دی خو د تحصیل برمل اوسیدونکي مشال ریډیو ته دا هم وویل کا چارواکیو د دوی په سیمه کښې د موبایل نیټورک او انټرنیټ زر بحال نه کړي بیا به دوی په لوی احتجاج لوس پورې کول بنې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
زموږ غله مشال رادیو خاوري اوزو د پاکستان د سیاسي حالات پر لور. په پاکستان کې د فبروري 8 عامه انتخاباتو ته د نوماندانو د نوملیکنې بهیر پرون پای ته رسیدلی دی. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن چارواکي وایي د دسمبر تر 30 نیټې پورې به د نوماندانو اسناد ته کتنه کوي او د راتلونکي جنوري میاشتې پر 13 به د نوماندانو د نومونو حتمي نوملړ هغوی ته له ورکړل سوو انتخابي نښو سره سم اعلانوي. ځینې شنونکي هیله مند دي چې د انتخاباتو جمهوري عمل به په سمه توګه سرته ورسیږي، خو ځینې نور بیا وایي چې د ځینو ریاستي ادارو د ممکنه مداخلت له وجې د روانو انتخاباتو پر شفافیت پوښتنې ولاړېدای سي. نور حال د مشال راډیو خبریال غلام بوس را کوي.
را روانو عامو انتخاباتو کې د قومي او صوبایي اسمبلیانو په څوکیو د برخې اخیستلو په هدف د نوملیکنې لپاره د کاغذونو داخلولو بهیر د دسمبر په 23 نیټه پای ته ورسېدو. د انتخاباتي کمیشن د مهالویش یا شیډیول مطابق د دسمبر د 28 نیټې پورې په انتخاباتو کې د برخې اخیستلو لپاره نوماندانو ته د خپلو اسنادو داخلولو ویلې شوي وو، خو بیا دغه نیټه تر پرون یعنی د دسمبر د 23 نیټې پورې وغځولې شوه. په خیبر پښتونخوا کې د ټاکنو د کمیشن ویان سویل احمد وایي اوس به د نوماندانو داخل شوي کاغذونو ته د دسمبر د 30 نیټې پورې کتنه کیږي او د جنوري په 14 نیټه به د انتخاباتي نښو سره په انتخاباتو کې د برخې اخیستلو لپاره د نوماندانو حتمي نومونه جاری کوي.
د دې کاغذونو جان پړتال د عمل سرته ورسي، بیا په 14 جنوري باندې بعد دا انتخابي نشانات اعلان شي.
په پاکستان کې د اگست په میاشت کې قومي اسمبلی ماته شوې وه، خو د نویو حلقه بندیانو په وجه په 3 کې دننه په هیواد کې عام انتخابات ونه شو او د خیبر پښتونخوا او پنجاب اسمبلیانې د جنوري په میاشت کې تحلیل شوې وې. په پیښور کې خبریال او شینن کې لحاظ علي وایي د انتخاباتو د مهالویش مطابق د انتخابي تیاریانو د پیل کولو سره په پاکستان کې اوس مهال د انتخاباتو د نور ځنډیدلو ګنګوسې په ختمېدو دي.
ټول عمل کې زموږ د ملک بعضې ادارې هم شامل دي چې دغه انتخابي عمل کې تاخیر کوي، خو سپریم کورټ د دغه ټولو خنډانو دپاره چې دا عمل به نور هم د تاخیر ښکار شي لاره نیولې ده. دې وخت کې پاکستان تحریک انصاف په یقیني توګه یو مشکل کې دی، خو ښکاري داسې یو پاکستان تحریک انصاف پخپله هم دا وایي چې موږ ته د عدلی نه به ریلیف میلاو شي. جمهوری عمل امید دا دی چې دا به د 8 فروری پورې سر ته ورسي او بیا به د فروری په دغه میاشت کې یو نوی حکومت قایم شي.
د راروانو عامو انتخاباتو د شفافیت په اړه دا ځل په پاکستان کې تیر واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د وړاندې نه د خپلو اندېښنو څرګندونه کړې ده. د دسمبر په 30 نیټه د پاکستان تحریک انصاف مشر گوهر علی خان په اسلام آباد کې په خبری کانفرنس کې ویلي وو چې په پنجاب صوبه او ځینو نورو ځایونو کې د دوی د نوماندانو سره د تعصب نه ډک چلند شوی او د دې په سر به دوی عدالت ته ځي. په پیښور کې خبریال او شینن کې سیف الاسلام سیفی وایي د 2013 په عامو انتخاباتو کې نورو سیاسي وندونو دا ډول تحفظات لرل چې د ټاکنو نه وړاندې دوی ته یو رقم انتخابي میدان نه ورکول کیږي او دا ځل پاکستان تحریک انصاف د انتخاباتو د شفافیت په اړه تحفظات لري
چونکه اداره خپل هغه کردار صحیح طریقې سره نه لوبي او خپل حدود نه تجاوز کوي نو داغه په وجه مسائل پیدا کیږي سخت کالم هم د سخکاری چې د راتلونکو الیکشن با ډیر زیات متنازع ثابتيږي څنګه چې د پاکستان تحریک انصاف په حواله د نورو جماعتونو دا شکایت او چې هغه ته داندلی په نتیجه کې هغه ته چې د گنجائش ورکړی شوی دی او برسر اقتدار راوستل شوی دی باقاعده هغه یو پروجیکټ او یو منصوبه وا نو که د الله زیاتې کیږي هغه جماعت سره خو نور جماعتونو لپاره چې د گنجائش پیدا کړی کیږي او ما غ الزامات اوس هم لګي لکه په کار دی چې دا د غیر جانبداری دا کم تقاضا چې دا هغه داسې اقدامات وکړی شي چې هغه بالکل محسوسی او په کتو کې راځي
په پا پاکستان کې را روان عام انتخابات د پروري په اتمه په داسې محل اعلان شوی دی چې د پاکستان تحریک انصاف پخوانی مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د یاد ګوند ځینې نور سیاستوال په جیلونو کې دي او په هغوی باندې بیلابیلې مقدمه درج شوی دي خو د پاکستان نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ په بیا بیا ویلي دي چې حکومت به په هیواد کې شفافی ټاکنې کوي او د هیڅ یو ګوند سره به حکومت دوستی یا دښمنی نه کوي
زموږ غله مشال رادیو څخوري هم دې موضوع کې پاتې کیږي د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د فبروري 8 د عامو انتخاباتو د امنیت ساتنې لپاره ورسره د پولیسو کمی دی او دا چې په دغه لړ کې له مرکزی حکومت مرسته غوښتې ده د حکومت په خبره د سوبې یو شمیر سیمې د امنیت لپاره حساس دي او ځکه نو د ټاکنو په پرامن او شفاف ډول کول لپاره له سوبې حکومت سره باید مرسته وسی په دې نور حال د مشال رادیو خبريال شبیر احمد جان راکوي
د خبر پښتونخوا د کورونا چارو محکمې لخوا مشال لیډیو سره سرکړل شوی معلوماتو تر مخه په 28 دسمبر د خبر پښتونخوا نگران کابینت بریفینګ ورکول په وخت د کورونا چارو محکمې او پولیسو لخوا ویل شوی چې ټول صوبې کې د ټاکنو لپاره باید مرکزی حکومت دوی ته پوز او اف سی ځوانان ورکړي ځکه د صوبې امنیتی وضع نازکه او د پولیسو شمیره په صوبې کې کم ده د صوبې په امنیتی او سیاسي چارو نظر ساتونکو شنونکو او خبريال محمود جان بابر وایي چې د خبر پښتونخوا نگران وزیر اعلی هم وار په وار دا غوښتنه مرکز نه کړي ځکه دلته دا کمی د ډېر وخت راځي شته دی
دا خو یوازې پولیس نه دی ویلي بلکې دا خو خپل د خیبر پښتونخوا نگران وزیر اعلی هم دا خبره سوسو واره کړي ده خیبر پښتونخوا ته د انتخاباتو لپاره د شپږ 50,000 پولیس والو یا د پولیس باندې د بلې محکمې د کسانو ضرورت دی او ماته ښکاري نه چې داسې به سیستم لرو ځکه چې په ټول پاکستان کې په خپل انتخابات روان دي او د خیبر پښتونخوا کې به چې د امنیت وضع هم داسې د ټولو خلکو ته معلومه ده مشکل وخت دی نو په دې کې زه په خپله دا نه ګڼم چې وفاق په دې پوزیشن کې وي چې دوی ته به دومره فورس ورکړي
د پاکستان سرکاري خبري ایجنسی اي پي پي تر مخه خیبر پښتونخوا کابینه ته غونډه کې ویل شوی چې صوبې کې د قومي اسمبلی د 550 سوکو لپاره او د صوبایي اسمبلی 1550 سوکو لپاره ټاکنه بکیږي د 15,000 نه سیوا پولینګ سټېشن دي چې پکې څه کم 15,000 پولینګ سټېشن تر ټولو حساس او 15,000 نه سیوا حساس ګرځولي شوی دي همدا ډول د 1900 نه سیوا د رای ورکولو مرکزونه په وره ځپلو سیمو کې دي خیبر پښتونخوا کې الیکشن کمیشن وان سہیل احمد مشال لیډو ته په دې باب لول چې دوی با په 8 فروری ټوله صبح کې په پرم نتوګه ټاکنو تر سره کول لپاره پوره حاصل کوي او ګامونه به هم پورته کوي او دوی وړاندې نه حساسي او ډېر حساسي پولینګ سټېشنې په نخښه کړې هم دي
انتخابات پرمن انعقاد لپاره الیکشن کمیشن اف پاکستان او ټکم ده کې حساس پولینګ سټېشنز دي زیات حساس دي نغیز حواله سره په خصوصي ګامونه دي یا چکم اقدامات دي نغه الیکشن کمیشن اف پاکستان په د هدایت پرنا کې با پروینشل ګورنمنت سټ کم لا انفورسمنت ایجنسیز دي داغي ضرورت دي داغي مطابق بداغي ډیپلویمنت کیږي کم ځای کې زیات حساس دي نو په ځای کې په خصوصي پاغي باندې نظر وی او داغي پر په خصوصي اقدامات ان شاء الله تعالی الیکشن کمیشن اف پاکستان په دې لړکی اخلي
دا کورونا چارو محکمه تر مخه د صوبې ټولو ډیپټي کمشنرانو ته ویل شي وي چې سی سی ټی وی کیمرې واخلي او زر تر زر په پولینګ سټېشنو نصب کړي په خصوصي توګه کم پولینګ سټېشن چې ډېر حساسې ګرځولې شوې دي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
د
دا مشال ریډیو دا
زموږ غل مشال ریډیو خاوري نن د ګل یا دوشنبه ورځ د خبرونی په سر کې ما سه شنبه یا نه ویلی و چې بخښنه غواړم نن د ګل یا دوشنبه ورځ د 2023 کال د دسمبر 15 نیټه ده او په پېښور کې د غرمې 12 بجې سوي دي د مهم خبرونو د لنډیز اوریدو ته یو ځل بیا د هارون باچا خواته ځو
د اسلام آباد پولیسو ویلي د غټولو بلوڅ فعالانو ضمانتونه منظور او غوښتي شوه شي دي چې په بلوچستان کې د جبريل ادارکيو ماورا عدالت وجنو پر ضد د اسلام آباد د احتجاج پر مهال نیول شوی و پولیسو دا داوا پرون نا وخت په خبر پاڼه کې وکړه خو د بلوچ احتجاجانو مشره مارنګ بلوڅ وایي چې تر سلو زیات زده کوونکي ملګری لا درکړي د بلوچ یک جهته کمیټه تر سولې لاندې بلوچستان کې د خلکو د جبري لا درکيو ماورا عدالت وجنو ضد احتجاجي لارون د دسمبر پر 15 له توبت څخه پیل شو د مرکزی نگران حکومت د وزیرانو یو وفد د دسمبر پر 23 د پرلت لمشي ډاکټر مهرنګ بلوچ سره مذاکرات وکړل نوموړي د خپل ملګرو د خوشی کولو لپاره حکومت ته درې ورځې مهلت ورکړل چې نن ختمیږي د کوزینو بلوچستان د برمل تاثیر اوسیدونکو وایي حکومت د نامنای پیښو په پلمه له تیرو 15 میاشتو راهیسې دوی ته د موبایل ټلیفون او انټرنیټ خدمات نه ورکوي د برمل لپاره د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر ډاکټر کامران وزیر پرون مشال لري ته وویل حکومت پر ځای دی چې پر وسلوالو ټلیفون او انټرنیټ بند کړي د عامو خلکو تجارانو ژوند یې ستونزمن کړی دی په خپله جنوبي بلوچستان انتظامی چارواکي د نوم نه خوله په شرط پرون مشال لري ته وویل چې حکومت د برمل د خلکو د امنیت ساتنې په خاطر د پوسټ پر وینا انټرنیټ تړلی دی د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي د فبروري 8 د عامو ټاکنو لپاره د کاندیدانو د نوم لیکنه بهیر پرون پای ته ورسید د خیبر پښتونخوا لپاره د ادارې بیان سویل احمد هم پرون مشال ویته ویل چې دوی به د دسمبر تر 30 پورې د کاندیدانو لپاره جمع شو اسنادو کتنه کوي او د جنوري پر 14 به د کاندیدانو حتمی نوملړ هغوی ته ورکړل شو انتخاباتي نښو سره خپروي د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي رپورټ ورکوونکي ریچرډ بینټ یو ځل بیا پر افغان طالبانو غږ کړی چې پر افغان نجونو او میرمنو لګولي بندیزونه لرې کړي نوموړي پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د ښځو کار د ټولنې د اقتصاد لپاره مهم دی او د هغوی ونډه د ټولنې د هوساینې او پرمختګ لپاره اړینه او اوکراین چې له تیرو شاوخوا 2 کلونو راهیسې د روسیې د یرغل پر وړاندې دفاع کوي په اول ځل د عیسایانو د اختر کرسمس خوښۍ د جنوري د 8 پر ځای نن د دسمبر پر 15 لمانځي د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي 13 جولای میاشت د یو قانون په لاس کې ولر پریکړه کړې وه په مسوده کې ویل شوی و چې د دې کار هدف د روسیې میراث نه منل دي چې له مخې د هغه هیواد ارتوډاکس عیسایان کرسمس د جنوري پر 8 لمانځي
دا مهم خبرونه لندز مول مشال رادیو خواوري دي چې هارون باچا وړاندې کوي او اوس زو د افغانستان پر لور په افغانستان کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست د ایران له بهرنیو چارو وزیر او د افغانستان لپاره د ایران له ځانګړي استای سره لیدل دي د ایراني رسنیو د راپور لمخې په دې لیدنه کې پر سوداګری ترانزیت او د کډوالو پر ستونزو بحث شوی دی متقید ایران په قربتوب د فلسطین په تړاو د یو کانفرنس لپاره تهران ته تللی دي په دې نور حال سفی الله استانګزی را کوي
په ایران کې پر افغان کډوالو د محدودیتونو د زیاتېدو په لړ کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له ایراني چارواکو سره د افغان کډوالو د ستونزو د حل په اړه خبرې کړې د ایران رسمي خبري اژانسونو خبر ورکړی چې د امیر خان متقی او د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر د ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي ترمنځ غونډه یکشنبه په تهران کې وشوه د مهر نیمه دولتي خبري اژانس په حواله په دې ناسته کې دواړو خواوو د افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره یو میکانیزم پر رامنځته کولو باندې بحث کړی د مهر په رپورټ کې جزئیات نه دي یاد شوي چې د څه ډول میکانیزم له مخې به د افغان کډوالو ستونزې هواریږي د راپور په اساس متقی او قومي همدارنګه ټینګار کړی چې د سیمې په کچه د تماس ډلې رامنځته او د افغانستان د ستونزو په هواري بحثونه وشي ایران ادعا کوي چې تل یې د داسې نوښتونو ملاتړ کړی چې هدف یې د افغانستان د ستونزو هواری دی متقی چې د ایران په قربتوب د فلسطین په تړاو په یو کانفرنس کې د ګډون لپاره تهران ته تللی هلته یې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره هم لیدلی د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د افغانستان او ایران ترمنځ په سیاسي اقتصادي تجارتي او ترانزیتي اړیکو کې د لا پیاوړتیا په هدف د موثرو اقداماتو یادونه کړې د اعلامیې په اساس متقی په ایران کې د افغان بندیانو او مهاجرینو د وضعیت او ستونزو د حل په هدف د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره مفصلې خبرې کړې چې د یادو مواردو په اړه د ایران د بهرنیو چارو وزیر ته همکاري ډاډ ورکړه متقی داسې وخت د ایراني لوري سره پر افغان کډوالو او اړوند ستونزو بحث کړی چې په ایران کې افغانان ورستر بدل له سختۍ سره مخ کیږي ایران ویلي هلته میشت بیا اسناد افغان کډوال باسي د راپورونو لمخې له ایران سکه لکتر لګه څلور لکه افغانان راستل شوی چې پکې شاوخوا نیمایي برخه په زور ډیپورټ یا اخراج شوی. په دې سربېره چې ایران د بی اسناد افغانانو د ستنولو بهیر مخته وړي، هلته د میشتو افغانانو په وړاندې ستونزې هم په زیاتېدو دي. په تر ټولو وروستي اقدام کې د ایران د ملي امنیت شورا د پریکړې له مخې د ډسمبر له پیله د ایران شپاړسو ولایتونو ته د افغانانو سفر، هستوګنه او کاروبار ناقانونه ګرځول شوی. د دې پریکړې په اساس لویدیځ او ختیځ آذربایجان، اردبیل، زنجان، کردستان، ګیلان، مازندران، سیستان او بلوچستان له هغو ولایتو دي چې د افغانانو استوګنه پکې منع ده. د ډوډۍ او ماشومانو ته د وچو شیدو په برخه کې هم پر افغان کډوالو یو لړ محدودیتونه لګول شوي. دا په تهران کې د یوې افغانې مېرمنې غږ و چې ایرانی پلورونکی د ماشوم لپاره وچې شیدې نه پرې پلوري. د ایران د روغتیا وزارت د پریکړې له مخې د وچو شیدو د ترلاسه کولو لپاره باید د افغانانو په شمول ټول کډوال د ماشوم د زیږون سند، ملي کوډ، د مور او پلار نکاحنامه او ځینې نور اسناد وړاندې کړي. که څه هم ایراني چارواکي د ډیرو لوړو شمیرو ادعا لري، خو د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د ایران څانګې د راپور په اساس دا هیواد د لږ تر لږه 1,000,001 افغانانو کوربه دی. په دې ډله کې 5,000,000 بی اسناد افغانان هم شامل دي.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ام اي اس اچ اي اي ال ار اي ډي اي او ولیکي. زموږ غله مشال رادیو خاوري د ملګر ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر او چاوای د افغانستان نیمای نفوس په 2024 کال کې بشري مرستو ته اړتیا ولري. د ادارې د راتلونکي کال لپاره خپل پلان کې لیکلي چې افغانان ته خوراکي توکي د تشاکو به روغتیایي او شورسنی اسانتیاوې رسولې په لومړیتوبونو کې دي. اوچا مهاجرت، اقلیمي بدلون او د بودیجې کمښت له هغو ننګونو بللې چې په وینا بشري اړتیاوې ډېرې کړې دي. په دې نور تفصیل د امید زهیرمل پراپور کې اورو.
په 2024 کال کې د افغانستان بشري اړتیاو ته د رسیدو پلان، دا پلان چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر جوړ کړی، پکې راغلي په 2024 کال کې 3.1 میلیون افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري، چې په دوی کې 18.3 میلیون وګړي لومړیتوب کې دي. اوچا په 2024 کال کې په دې شمېر اړمنو افغانانو ته د کلیدي مرستو لکه خوراکي توکو، د څښاک اوبو او روغتیایي او ښوونیزو اسانتیاو برابرول اړین ګڼلي. خوای 3.6 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده چې دا مرستې اړمنو ته ورسیږي. د اوچا له قوله افغانستان اوس مهال د 4 لسیزو جګړو، فقر، اقلیمي بحران او په عمومي ژوند کې د ښځو د مشارکت پر وړاندې د خنډونو جوړولو له بدو پایلو سره لاسو ګرېوان دی. په راپور کې زیاته شوې د 2021 کال په اګست کې رامنځته شوي سیاسي بدلون په ښارونو او کلیو کې د خلکو د ژوند محدود فرصتونه لا هم سخت کړي دي، او د افغانستان کمزور اقتصاد چې په بشري او نورو مرستو تکیه دی، د ښځو په اقتصادي فعالیتونو د بندیز له امله لا زیاتو ننګونو سره مخ شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر د طالبانو حکومت لخوا پنجونو او ښځو د طالبانو سخت بندیزونو ته په اشاره لیکلي، د ښځو پر وړاندې دوامداره محدودونکو تګلارو مرستو او خدماتو ته د ښځو د لاسرسي مخه نیولې، او تر څنګ یې د نړیوالې ټولنې په ښکېلتیا او د مرسته رسوونکو په مرستو هم منفي اغیزه کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر په کور دننه د افغانانو بې ځایه کېدل، د کډوالو راستنېدنه، اقلیمي بدلون او د بودیجې کمی هغه لویې ننګونې بللې چې په دې هیواد کې بشري اړتیاوې ډېرې کړي خو اغېزمنو ته لاسرسی محدود کړی دی. په راپور کې راغلي که څه هم اوس شخړې پای ته رسېدلي، خو لا هم د ناچاو د توکو خطر په ډېر شمېر بې ځایه شویو، اقلیمي بدلون په ځانګړې توګه وچکالۍ، د سفر محدودیت، د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالي، د ماشومانو کار له وخته مخکې واده او د رواني روغتیا په برخه کې اړتیا او ستونزو له امله دا هېواد د بیړني حالت په لومړۍ درجه کې دی. اوچا د خپل راپور په پای کې که څه هم بشري مرستې اړینې بللې، خو د ستونزو د دایمي حل لپاره یې د غیر نظامي بنسټونو جوړول او پښو درول مهم بللې. په همدې حال کې یو شمېر افغانان هم په ساړه ژمي کې له خپل بد وضعیت ځورې. عبدالرحمن وایي حیران دی چې په دې سوړ ژمي کې څه ډول خپله کورنۍ وساتي. محمد ابراهیم هم له ورته برخلیک سره مخ دی.
واړه بچیان دي همداسې بله یوغو دومره یوه ګوله نه پیدا کېده. حتی بازار کې دغه وسالوګان جوړ شوم، بازار کې خرڅوم، یعنی په کور کې لس نفره.
اوچا داسې مال په 2024 کال کې د افغانستان نیم نفوس ته د بشري مرستو پر رسولو ټینګار کوي چې د خوړو نړیوال پروګرام او یو شمېر نورو مرستندویه سازمانونو د بودیجې کمښت او تر څنګ د طالبانو حکومت لخوا د نجونو او ښځو په کار د بندیز له امله خپلې مرستې کمې کړي او یا هم خپل فعالیت درولای دی.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بے پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واورئ.
زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. د خوست په ولیری او جګړه ځپلې سیمه صبریو کې د یو مایوب کاریګر 500 زامنو په خپل ټولګیو کې اول مقامونه ترلاسه کړي دي. د زده کوونکي خپلې کامیابۍ ته خوشاله دي او وایي زده کړو ته به دوام ورکوي. د زده کوونکو پلار بیا وایي د خپلې خواري مزدوري په پیسو یې زامنو ته د زده کړو زمینه برابره کړې ده. خوست د ځوانانو تعلیم له پلوه د افغانستان د نورو ولایتونو په پرتله ښه نوم لري، خو هلته هم د واکمنو طالبانو د بندیز له کبله نجونې نسي کولای تر شپږم ټولګي پورې زده کړې وکړي. په دې نور حال د مشال راډیو خبریال نجیب الله الوخیل راکوي.
د ځوانانو د خپل ژوند او راتلونکي لپاره ستر ارمانونه ټاکلي او هڅه کوي چې د زده کړو له لارې په ښه ډول د خپل هیواد او ولس د خدمت کولو وړتیاوې بیا ومومي. له دې ځوانانو د دولسم ټولګي اول نمره فارغ شفیق الله حسان مشال راډیو ته وویل،
وختن احمداد چې تیپ پخنځی ته لاړ شم، ان شاء الله ولعزیز زب تیاری ژوند تر اخیره پوری تعلیم کوم. کچیرته وزینې مشکل به داغه چې مونږ درس پد کیږي، هغه به د اقتصادي مشکلاتو په اساس به مونږ درس پد کیږي.
د خوست د صبر یوسیدون کې دا 15 اول نمره ورونه وای په دومره محدود امکاناتو او اقتصادي مشکلاتو خپل زده کړې پر مخ بیولي چې هر یوې حتی ځان ته جلا کتاب او کتابچه نه درلوده. دولسم ټولګي ته اول نمره فارغ سید الله وویل،
یعنی مونږ یو کتابچه به هاته مونږ دوا ورونه بشو یعڅه بو دوی استفاده کولای وی کتاب سه بل لاش مونږ دل کوم زده کړې کول یوال دل کینه سر دولسم ټولګي پوری مونږ همدا کتابچه ډیر استعمال کړ چې مونږ بشو 15 سره ول نمبر شو همدا کتابچه مو استعمالواله.
د 15 د کوونکو پلار یو معیوب کارګر دی چې په کلی او نګدې سیمو کې د خټو او ډبرو د لګولو مزدوري کوي او د دې مزدوري په اجوره خپل اولادونو ته د ژوند او زده کړو سنات سانتیاوی برابرې کړې دي. د زده کوونکو پلار دا خان ویل،
زه دې ورې دل تا 1500 روپے پوتی شي اش 1500 پوتی شي ا کور سی کور دکنا ا دار وشه دا کور کو نو لا پک برکات کیتی شو سر پرملا اول کو نی سبق تی شش د ایک سستر دی تو سی وی نه زه دې ته چ تو سی تاخ کور ما گئی دی وای کلا کلا چ ولا دا هم چ لوڑ و دسرا تن چ نام تو سی تی تعلیم ما گئی غوا کیدا محمد پیدا دو
په دې ورسته کی په خوښ کی ډیره سیمه ایز رادیو گانو او تلویزیونونو خوانی زو برنامه ته پاملرنه ډیره کړی چې دا نه وخت هم د زده کړو بهیر په پرمختګ کې ګټه ور تمام شوې ده. د یاد سیمه یو بل سدونکو قاری فتح الله وایي،
کته ویم یوازینی د دوی دغه د تعلیم چې دوی نن په اول مقامونو راځي افتخارات راوړي. د دوی اساسي لامل دغه دی چې دوی په کور کې رسنۍ تکیبوي او په رسنۍ کې بیا هغه څه تکیبوي چې دوی ته فائدہ رسیږي. یعنی هغه تعلیم بر حکم چې په رسنۍ کې هغه د بعض رسنۍ کې مثال تعلیمی درسونه جریان لري.
یاد دی وی خو د افغانستان له حقوقي سیمو دی چې د زده کړو پرمختګ پکې سناسه ډیر دی. د دې ولایت په 301 حکومتي او یو سریا او دیش خصوصي خوانځوي کې ټول 2,095,999 زده کوونکي پر زده کړو بوختي، چې د دې جملې 98,310 تنه نجونې دي. خو د نور افغانستان په شان په خوست کې هم اوس مهال یوازې تر شپږم ټولګي پورې نجونې خوانځیو ته د تګ اجازه لري.
دا مشال ریډیو دا ز فرهاد شینوارایم او له خیبره تاسو ته سیاسي، ټولنیز، فرهنګي او ولسی راپورونه جوړوم.
زموږ غل مشال رادیو خاوري. په پاکستان کې د قیدیانو د حقونو لپاره کارکونکو غیر دولتي اداره جسټس پروجیکټ پاکستان وایي چې دا وخت د بهر هیوادونو په جیلونو کې له 14,000 زیات پاکستانیان بندیان دي. ادارې د دسمبر په رپورت کې ویلي چې تر 50% زیات پاکستانیان د سعودي عرب او متحده عربي امارات په جیلونو کې بندیان دي او زیاتره د منشاتو د قاچاق په تور نیول شوي دي. ادارې ویلي چې د وکیل د پاکستان د سفارت لخوا د مرستې او ترجمان د نه ترلاسه کېدو له وجې د زیاترو کسانو کیسونه د ځان ښکار دي. په دې نور تفصیل عظمت علي اشاره کوي.
پاکستان کې د قیدیانو د حقوقو لپاره کارکونکو ادارې جسټس پروجیکټ پاکستان د روان کال د دسمبر په خپل راپور کې ویلي چې بهر ملکونو کې قید پاکستانیانو کې 50% کسان صرف د سعودي عرب او د متحده عرب اماراتو په جیلونو کې بندیان دي چې زیاتره پکې د خیبر پښتونخوا سره تعلق لري. د مرګ په تور د لندن په جیل کې بندي د محمد شفیع د ترزوی فاروق خان چې د مردان اوسیدونکو دي. مشال ریډیو ته ویل چې د پاکستان او انګلستان ترمنځ د بندیانو په اړه یو معاهده شوې ده. باید د پاکستان حکومت د دوی سره د محمد شفیع په راتلو کې مرسته وکړي.
جیل کې د مختلف ټریلی چلیږي، موږ ول پاکستان د پراجکم د پاکستان او د یو کې ګورنمنت د معاهده شوې ده د پریزنر شیر کولو ترانسفر کولو، پای کې موږ اپلای کړی ده. الته کورټ کې کیس سٹارټ دی او مور اپلری بیخي بوډاګان دی او اخیری دغه کې دی پوزیشن کې دی. اوس دغه باندې عمر قید دی او 2033 کې به زما په خیال باندې دغه دغه پوره کیږي.
دا جسټس پروجیکټ پاکستان په وینا چې د بهر هیوادونو په جیلونو کې قید د پاکستان وګړو ته د وکیل د پاکستان د سفارت لخوا د مرستې او ترجمان ته د لاس نه لرلو لوجې زیاتره قیدیانو ته د اورېدنې موقع کموي، چې لوجې د هغوی کیسونه د ځنډ ښکار دي. په پیښور کې وکیل نورعالم چې د بهر هیواد په جیلونو کې د قید پاکستانیانو ته قانوني مرستې ورکوي مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان او نورو ملکونو ترمنځ معاهدې هم شوي، قانون هم شته، خو له بده مرغه دغه قانونونه او معاهدې نه عملي کیږي.
میجارټي خلک دي، هغه خلک دي چې د منشیات په اړه قانون ماته دوه کې چې دی نیولې شوی دي. بیا موږ سره هغه خلک دي، هغه ملک قانون ته پته نه چې یو سړی جرم وکړي نو پکار دی چې دلته کې راولېږي. موږ پاکستان ته پکار دی چې دا خلک چې جرم باد لرالېږي نو د دې چې خاص خیال وساتي.
دا پاکستان د بهرني چارو د وزارت د دفتر نه جاری شوی د یو بیان تر مخه روان کال د روجي په میاشت کې سعودي حکومت 325 پاکستانیان بندیان له زندانونو خوشي کړی دي. دا بندیانو د ستونزو په اړه مو د پاکستان خارجه وزارت ته د ټلیفون او واتس اپ د لارې د رابطې کولو کوشش وکړو، خو د بیا بیا رابطې او د یو اونۍ تیرېدو باوجود د خارجه وزارت ویان او نه کوم افسر زموږ سوالونو ته جواب راکړو. په اسلام آباد کې خبریال عبدالله ملک مشال ریډیو ته وویل چې زیاتره بندیان په داسې جرمونو کې ککړ وي چې هغوی ته د بهر هیوادونو قانون تر مخه سزا ورکولی شي. د پاکستان خارجه وزارت نشي کولی چې د هغوی قانوني مرسته وکړي.
د پارلیمنت اوورسیز کمیټین او د پارلیمان ممبران چې دی هغوی هم په تیر څو کالو کې د دې اظهار کړی دی چې پاکستانی مشنز د پاکستانیانو سره هیڅ قسم تعاون نه کوي. نیشنل اسمبلی ته څو ځل تفصیلات ورکړی شو چې څومره پاکستانیان چې دی هغه التقید دي. په هغه کې د دفتر خارجه آف د ریکارډ همیشه دا خبره کوي چې یو خود هغه پاکستانی د دې زیاتر تعداد چې دی هغه په ډرګز، هیروئن او په آیس دغه په سمګلنګ کې یا دغه کاروبار کولو کې په دغه ملکونو کې نیول شوي دي او دغه قید دي، او د دغه خلکو باندې د پاکستان قانون چې دی یا د پاکستان درخواستونه چې هغه ملکونو ته وکړي هغه هیڅ کار نه کوي، بلکې دغه شهرینو باندې د هغه ملکونو قوانین امپلیمنٹ کیږي. نو دې د وجې نه دفتر خارجه هغه رنګي څه قسم کاروایی چې هغه نشي کولی.
جسټس پروجیکټ پاکستان په یو بل راپور کې وایي چې د کال 2014 نه تر اوسه په سعودي عرب کې 100 پاکستانیان په مختلفو جرمونو کې پانسی کړي شوي دي. اداره په خپل راپور کې وایي چې د پاکستان 15,000 او 300 بندیان په متحده عرب امارات، له 3,000 زیات د سعودي عرب، 650 د عمان او 590 د هند په جیلونو کې قید دي چې زیاتره پکې د نشه یي توکو د سمګلنګ په تور بندیان دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.
زموږ غل مشال ریډیو خاوري اوس دو خیبر ته د خیبر انتظامی چارواکو د دسمبر پر 28 په یو خبر پاڼه کې امر کړی چې هلته دي په غیر قانوني توګه د مادنیاتو را ایستلو څخه ډډه وکړل سي. انتظامی ویلي چې د مانونو مالکان او لیزونه اخیستونکي به د مادنیاتو محکمې او یو شمیر نور سرکاري ادارو شرطونه پوره کوي او بیا به پرې کار پیلولای سي. په دې نور حال د مشال رادیو خبریال فرهاد شنواری راکوي.
د خیبر ډیپټی کمشنر کیپټن ریټایرډ ثنا الله خان له دفتره د دسمبر په 28 نیټه مشال ریډیو ته په استول شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې په دې ضلع کې بچا ته په غیر قانوني توګه د مدني وسایلو راوستو اجازه ورنه کړي او یوازې قانوني عمل تیرې دونه پس په یو تن کولای شي چې هلته کویلا، ماربل او داسې نور مدنیات راوباسي. بل پلو بیا د خیبر ماینونو او منرلز اسوسییشن او دیدارانو ویلی چې دوه کال وړاندې په قانوني طریقه باندې په تیرا کې د مدنیاتو راوستو لپاره خپل اسناد حکومت ته جمع کړي، خو د امنیتي ګواښ په بانه ورته پوس د کار اجازه نه ورکوي. نو ځینې خلک بیا له مجبورۍ بغیر سرکاري اجازتنامو دې کار ته اړ شي. د خیبر ضلع ماینونو او منرلز اسوسییشن یو مشر اصغر خان پردای مشال ریډیو ته وایي چې دوی ته امنیتي ځواکونه د کما مارشل بارودو د استعمال اجازه نه ورکوي او د تصدیق او لایسنسونو منظوره لپاره ورته یو شمیر اضافي شرطونه ایښي.
خو زمونږ د خبره نشي اورېدلی او نه اوري، نه پوهېږم چې دا زیاتې زمونږ د خیبر سره ولې دی. دا شی په ورزګو کې دی، په وزیرستان کې دی، په مومندو کې دی، په ټولو کې شته، خو مونږ ته نه راکوي. یو قسم د ظلم او د زیاتې سوپی ده چې په کې اته ادارې یخ کړي دي ملک والا. یو یا دو ادارې به وایي چې هغه به د خلکو ویریفیکیشن کړی وای، هغه به چکن د خلک کلیئر کړی وای او دا لایسنس به مونږ ته راکړی وای. ډی سیب له چې ورشو انتظامیه نو هغه وایي چې مونږ ته ویریفیکیشن نه ده شوی.
د خیبر ضلع یو سوداګر هاشم خان پرې دی وایي چې په تیرا کې ډېر په پراخه کچه باندې معیاري کفیله موجوده ده او که راویستو اجازه ورکړل شي نو د دغې سیمې په زرګونه خلک به ورسره په روزګار شي.
او په تیرا کې یو ځای خو نه دی، شپاړس او اوولس ځایونو کې داسې کویله ده، ښه سټنډرډ والا کویله ده. نو پاکستان له خو هسې هم فایده ده، خو زمونږ خلکو له چې کومه فایده ده؟ بېروزګاري ورسره څه حده پورې کمېدی شي. دې کې لکه ټرانسپورټ والا په دی پکې لیبر مزدور پکې دی، د علاقې والا چې کوم اونر دی د لیز والا هغه دی پکې، چې د چا جایداد دی هغه دی پکې. نو په سوونو بلکې زرونو له خبره راسي چې زرونه خلک به پکې په روزګار وي. او هیڅ قسم لکه دې سره خو دا چې کومه یا دهشتګردي وي یا بدامنی وي یا نشې وي، په دې کې به کمی ورسره راشي. دا بیا څوک نه کوي، ځکه چې روزګار د خلکو جوړ وي نو هغه بیا نه دهشتګردي کوي او نه نشې کوي.
د خیبر د ماینونو او منرلز اسوسییشن له وینا سره سم یوازې په تیرا کې یو سل او دوه اتیا لیزونه اخیستي او اجازتنامې تیار دي، خو د کار اجازه پرې څوک نه ورکوي. په خیبر ضلع کې میشت امنیتي ځواکونو په بیا بیا ویلي چې په تیرا او دې سره اړوند سیمو کې د امنیت د ګواښ له وجې دستي چاته د کمرشل بارودو د استعمال اجازه نشي ورکولی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ام اي اس اچ اي اي ال RADIO ولیکي. زموږ غله مشال رادیو څخوري د کوزه ممندو پندیالی او امبار سیمه اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کړې چې په سیمه کې د باراني ډیمونه جوړ کړي. د سیمه ځینو اوسیدونکو مشال رادیو ته ویل چې دا غریز سیمه ده او په دې ځایونو کې په اسانۍ سره باراني ډیمونه جوړېدلای سي. د دې په خبره د اوبو ذخیره کولو نشوالي له وجې د دوی کروندې متاثر کیږي. بلخوا چارواکي په سیمه کې د باراني ډیمونو د جوړولو منصوبه نه لري، خو وايي که صوبایي حکومت په دې لړ کې منصوبه جوړ کړي نو دوی به ورباندې کار پیل کړي. په دې نور حال د مشال رادیو خبريال شاهنواز ترکزی را کوي.
د امبارو پندیالي ولز غوښتنه کوي دغه سیمه کې د باراني بندونه جوړ شي. دغه تحصیلونو کې به موسمه سبزیانې او هر رقم فصلونه کرلی شي، خو د څو کالو راهیسې د اوبو ذخیرې د نشوالي او د بې وخته بارانونو د وجې کروندې هم خرابې شوې. د انبار اوسیدونکو مقصود خان عثمانخیل مشال رډیو ته وایي د انبار ځمکه هواره او خاورینه ده، د دغه ټول تحصیل غرونه تاو دي، خو د باراني بندونو د کموخت وجې د اوبو ذخیره نه جوړیږي.
مثلا په 60 گز کې بچی کمی اوبو وي، هغه اوبه چې کومه دي لاړې 120-110 گز ته هغه اوبه ورسېدلې، او هغه کویان چې کومه دي زیاتره غرونه دغه کې نو هغه ناکام هم شول. سمال ډیمونو ضرورت دی. مثلا زه به ته وایم چې پرمبټ کې، په چرګولي کې، په کمانګره، پامپوخه، داسې په بټو مینه کې، داسې په شاتي مینه کې، او بیا درو کې موږ له خدای یو قدرتي اوبه را کړې دي، او هغه اوبو چې کوم دی هغه زموږ د چټي ضایع شوي. چټي بیګي ځکه چې د کوم د پیړو د وخت روان دي، عقل لګي که ډیری، خو چې کم سه کم هغې ته یو وړوکی ډیم وتاړ شي د سمال ډیم په شکل، او هغه اوبه موږ ته سټور کړي، کم سه کم هغې ته 5000 جریب ځمکه هم اوی کېدلی شي.
پنډیالی کې د پخوانی فټاپ وخت یو غټ باراني بند جوړ شوی، همداشان په پلان غار کې هم دوه غټ باراني بندونه جوړ دي چې د ځایي ولس په خبره دوی پرې ډېرې ښې کروندې کوي. غلنۍ کې دوه باراني بندونه نه خلک کروندې کوي، او د دغه سیمو اوسیدونکي وایي دغلته ورسره د کویانو اوبه هم اوچتې شوي. د پنډیالی د شهید بانډي اوسیدونکي ګلزاده مومن مشال رډیو ته وایي د دوی د سیمې د غرونو په هره دره کې یو بند جوړېدای شي، خو چې نشته نو باراني اوبه زیاتره وختونه دومره زیاتې وي چې د شهید بانډې نه لاندې د مټې او د شوقدر سیمو کې سیلابونه وځي، او د خلکو د کروندو ځمکو ته او کورونو ته هم تاوانونه اړوي.
په مې پټي او بره سایډونو باندې چینګۍ باندې په خپل باندې چې کچرته دغه وشي دا ډیمونه وشي، نو د دې سره خو دغه علاقې کمې دغه اوبو کمی به ختم شي. می پټي خپل چکم دی هغه تانه تر اوته دی ماټي تانه نو هغه علاقې خراب وي نو دغه علاقې به دي محفوظه پاتې شي مالونه به سریږي او په پاتې شي بل کم از کم دوه درې زره جربه به دي نه د اسمال دیمون نه خراب شي
د یکون تحصیل د بلدیاتي اسمبلی کنوینر مجید خان مشال ریډي ته وویل د پخپله د پنډیالي سره تړاو لري او دغه ته هم د اوبو مشکلات تیر دي خو د په خبره دوی د مختلفو محکمو سره هم خبرې کړي خو د بندونو دغه مسله
بدقسمتی زمندار چې تیر دو کال راسه بلدیاتی حکومت ته یو روپے د حکومت د سړ نه پند نه ملا پند راشي زمنګ اول پرایورټی دادا چې منګا پدې سیس کارو
د محمدو د مرستیال ډیپټی کمشنر د دفتر مشال ریډیو ته وویل شو امبار او پنډیاله کې کومه منصوبه خو نشته البته بایزو تحصیل کې بیا د بارانی بند منصوبه شته دوی زیاته کړه د دغه سیمونه د خلکو د بارانی بندونو غوښتنې دوی سره شریکې شوي او که پراتلونکو کې د اوبو د ذخیرې منصوبې رالی دغه سیمې به هم پکې شاملې کې شانواز ترکزه مشال ریډیو پیښور
زموږ غل مشال رادیو خاوري او زو خیبر ته یو ځل بیا د خیبر د لند کوتل پوسټ ګریجویټ کالج د کوونکو وایي د سنتیاو د نشټوالي لوجي از د کړه غزمن سوي دي د دې خبره په بي اس پروګرام کې د نیمګړتیا او ترڅنګ کمپیوټر لیبرټینل لري هاستلونه بندي او وظیفه هم نور کول کیږي د لند کوتل کالج پرنسپل بیا ویلي چې د دوی د یو شمېر نیمګړتیاو پر کول لپاره پروژې منځوري سوي خو زیاتوي چې د پیسو د نشټوالي لوجي هغه د ځان شکار دي په دې نور حال د مشال رادیو خبريال فرهاد شنواری راکبي
د لندکوتل سرکاري پوسټ ګریجویټ کالج د بي اس کمپیوټر ساينس یوز د کونکي عبید خان مشال ریډیو ته وای چې هلته یو شمیر اسانتیاونه محروم دي
کمپیوټر ساينس د اخیری سیون سیمسټر د کونکي ما خود کمپیوټر لیب مونږ سره نشته سر کلاس اخلي نو تقریبا په یو ګنټه کې 30-40 منټ مونږ دینه سفر کوي چې بجلی لاړه بجلی را لاغه بیټرۍ خرابې دي مختلف وجوهات کمپیوټر اصل کې ټیکنالوژي فیلډ دا پریکټیکل لای مونږ چې ایڈمیشن کو گانا اگر ٹائم کی دا ہاسٹل منگنا روپے کٹی گی وہ ہاسٹل بند دی دا مسجد روپے منگنا کٹی گی دا کمپیوٹر لیب روپے منگنا کٹی گی پورس روپے منگنا کٹی گی دا ہیلتھ روپے منگنا کٹی گی یو شیم نشتا میڈیسن یو شیم منگنا دے لیدر
دا دا کالج زنی نور اس دا کون کو ہم را سراخ پلے غختن شرک اکڑے
زمانا ما اسیم دو کما اسی بو مسلمو تا دیر زیادا آغا باغ دا چکن دی آغا طول ختم شوی دلتا ٹرانسپورٹ دیر آغا تا منگ تا مسلم بس مسیج سے سر کالج تنشتا سالانہ چکمتا باہر کال مطلب ملاوی دی اسٹوڈنٹ تب اسکالرشپ ملاوی دو چاہا وہ مطلب اسٹوڈنٹ پہ خپل ضروریات پورا پورا کل کاغا کتاب ہو کاغا بیک ہوگا قلم ہو ہر قسم ہو اس دا دل بالکل منگتا نشتا ہے نہیں اویلیبل
کلم سر بی شوری دے اگر یو اردو دے یو سر کمپیوٹر سائنس ہے اور یو سر پولیٹیکل سائنس ہے زدا واڑما چھ دل تا چھ دے کنا بیس ڈپارٹمنٹ چھ دے کنا نورم زیاد شی مختلف کالجوں چھ دے کنا سر اسٹوڈنٹان پارغا گی دی میڈیکل نہ نو میڈیکل چھ دے کنا سر بالکل کالج کې نشته ټول نغټه یو شمو سره دا د چز مو سره د 20 ډپارټمنټ چې دا ډیر زیات کم دی لایبرری په نشتی صاحب ځکه چې تعلیمي ورته
د لند کوتل سرکاري پوسټ ګریجویټ کالج پرنسپل سید خټک وایي چې دوی په دې کالج کې پرمختیايي کارونه کول غواړي خو دا وخت د فندونو د کمی له امله پکې ځنې کارونه ریسار دي
دا مسلې اشتادي او مونږه بالکل په ګوته کړی دي او مونږ سوچو پیره ریټن استولې دي او مونږ ریکارڈ کے آفس کا پیم شتا دے خو دا فنڈونو مسئلہ دا سرکار کرونا چاہیے تھا اس کا پتہ تھا لگ کرونا سڑوی ہو کی گی نو ان شاء اللہ چھ امید خلا رم چھ مستقبل قریب کے بعد آ مسئلے بہ آوارش ان شاء اللہ اس 57 لاکھ روپے یو اسکیم حاجی شفیق شیر افریدی چکل ایم پی او آغا دا کڑے ہوئے اور ٹو بل پتا آفیشل کالونی کے دا کڑے دے اور اس سرفیس ٹینک چلے آغا بانے کار شروع دے او 20 بلاک انڈر کنسٹرکشن دے دا حکومتونو چینج را چینج شونو دا فنڈونو مسئلہ دا
دا لند کوتل دا کالج پا 1904 ویایم کی جوڑ شوائے 1908 کی بیچلر یا ڈگری کالج حیثیت ورک ڈل شو او پا دیو رستو کی ورطا دا پوسٹ گریجویٹ کالج درجہ ورک ڈل شوائے یو اندازے مطابق دا محال پا دے کالج کی پا انٹرمیڈیٹ او بی ایس پروگرام کی سبان دے زرتانا زدکون کی سبق وائی فرحات شنوارے مشال ریڈیو خیبر
دے مشال ریڈیو پراونے وروائی
زیشتیاک ماسیدیم توسی دی دیرہ اسماعیل خان لکی مروت ٹانک و سویلی وزیرستان لتازہ حالات و خبروام. مشال ریڈیو وروئی.